السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دایو ساته خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د جنیوا په ناسته کې د ګډون لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی. مشرانو جرګه وایي راپورونه لري چې ایران د افغانستان په هزاره جاتو سیمه کې د لشکر فاتحمون د وسلوالې ډلې د ځای پر ځای کولو پلان لري. د افغانستان او د سیمې د تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیری وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان چارواکي وایي چې د نظامیانو پر یوه کاروان د طالبانو په حمله کې څلور سرتیري وژل شوي دي. د ډلې امنیت سازمان سرمنشي وایي د افغانستان وضعیت دغه سازمان غړیو ته د اندېښنې وړ دی او په جنوبي وزیرستان کې د سختریزو په یوه پټنځای کې په بمي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. افغان چارواکي وایي چې د نظامیانو پر یوه کاروان د طالبانو په حمله کې څلور سرتیري وژل شوي دي. د حمله په بادغیس ولایت کې شوې ده. د بادغیس ولایتي شورا یو غړي محمد نصیر نظری نن وویل چې د حمله هغه مهال وسوه چې نظامی کاروان د دې هیواد له مرکز قلاینو څخه تیرېده. په یوه بل خبر کې اورو چې تیر ماښام افغان ځانګړو ځواکونو په لوګر ولایت کې د ناټو هوایي ملاتړ وغوښت چې د لوګر د ولایتي شورا د یو غړي محمد نصیر غیرت په وینا په هوایي حمله کې لس کسان جلسوی خون نه ده نه دی ویل سوی چې په وجلسوی کې څومره ملکیان دي. ناټو د دې هوایي حمله په اړه څه نه دی ویلي او د لوګر د والی ویاند څرګند کړ چې په دې اړه تحقیقات پیل سوی دي. د ډلې امنیت سازمان سرمنشي وایي د افغانستان وضعیت د دغه سازمان غړیو ته د اندېښنې وړ دی. د دې سازمان پر انټرنیټي پاڼه د والری سیمیریکوف له قوله راغلی چې په مسکو کې د خپلواکو ګډو ګټو هیوادونو په شپږمه غونډه کې ویلي چې افغانستان د کورنۍ بې ثباتۍ او مخدره موادو د دوامداره قاچاق په خاطر د دې سازمان لپاره لوی اندېښنه دی. د زیاتوی چې افغانستان له دې هیواده د شوروي اتحاد پخوانیو هیوادونو او په پای کې روسیې ته د داعش پاتشونو د ورتلو لپاره په یو لاره بدل سوی دی. سیمیریکوف وایي له افغانستان سره د تاجکستان او ترکمنستان پر پوله د سختریزو ډلو د راټولېدو یو رښتونی خطر سته. د ډلې امنیت سازمان د سرمنشي په وینا د روانو حالاتو په نظر کې نیولو سره د سازمان د ملګرو ملتونو د ډلې امنیت سازمان او ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف رامنځته تکول غوښتنه کوي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو کمیټه او په ګډو ګټو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد یو مرکز جوړ شي. یو افغان چې له انډونیزیا څخه استرالیا ته سپارل شوی دی د انسانانو په قاچاق کې د لاس ترلودو په تور په 9 کلونو باندې محکوم سو. احمد ضیا علی زاده په استرالیا کې تر یو شپېته ورځو ځایي محکمې وروسته په غیر قانوني توګه په فبروري میاشت کې د 14 کسانو په انتقال کې د لاس ترلودو په تور محکوم سو. علی زاده چې د دوو کوچنیانو پلار دی او په 2018 کال کې استرالیا ته د کډوالۍ ویزه ترلاسه کړې وه. د محکمې قاضي د جرم د اعلان پر وخت وویل نسی در کولای علی زاده څه ډول له یو پناغښتونکو څخه انساني قاچاق وړونکی سو. علی زاده په 2008 کال کې افغانستان او تل یو شای په راتلونکو اکتوبر میاشت کې په ضمانت راخوشي سی او په اغلب ګومان بیرته افغانستان ته ولېږل سی. د استرالیا د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې انساني قاچاق وړونکو تعقیبوي. دی وایي داسې کسان بنسي او مجازات کوي به. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. په جنوبي وزیرستان کې د سختریزو په یو پټنځای کې په بمي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه نن پنځشنبه په انګور اډه سیمه کې وسوه. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې وژل شوي کسان له طالبانو او حقاني شبکې سره تړاو لري. تر اوسه معلومه نه ده چې دا چاودنه ولې او څنګه وسوه. امنیتي چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي په دې اړه معلومات ورکړي دي. جنوبي وزیرستان له کلونو راهیسې پاکستانی سختریزو او بهرنیو جګړه مارانو پناه ځای دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې دا سیمه د سختریزو له حضور پاکه کړې ده خو په سیمه کې تاوتریخوالی اوس هم دوام لري. اسلام آباد او کابل پر یو بل تور پوری کوي چې د دشمن سختریزو ته پټنځایونه ورکړي. پاکستان وایي چې پر خپل پولې د سختریزو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. د چین پولیس یو موټر چلوونکی نیولی چې موټر یې د یو ښوونځي مخې ته پر کوچنیانو وروست او لږ تر لږه 15 کوچنیان یې وژل او 13 کسان یې ټپیان کړل. چینی رسنیو نن خبر ورکړی چې دا پیښه د شمال ختیځ چین یو اونینګ ایالت په هولوداو ښار کې شوې ده. دا روښانه نه ده چې موټر چلوونکي ولې کوچنیان هدف وګرځول. ویډیوګانې ښکاروي چې یو موټر د ناسم لور پر خوا روان دی او مستقیم د کوچنیانو یوه ډله وهي. په چین کې ترافیکي پیښې زیاتې دي او د دې هیواد د ترانسپورت وزارت وایي چې د خلکو د خوندیتوب او ترافیکي پیښو کمولو په خاطر یې د ترافیکو جدي لارښود عملي کړی دی. او د امریکا ولسمشر او د دې هیواد د سترې محکمې رئیس د قضایي سیستم د خپلواکۍ پر سر په غیر معمولي توګه پر یو بل لسی حمله کړې دي. د غناندرې ورسته له هغه پیل سوې چې ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ پر هغه قاضي سخت انتقاد وکړ چې د پناور کولو په اړه یې د پالیسۍ رد کړې وه. ټرمپ دغه قاضي د پخواني ولسمشر باراک اوباما قاضي یاد کړ. جمهور غشتونکي قاضي القضات جان رابرټس د ټرمپ دغه ادعا رد کړه او د قضا د خپلواکۍ دفاع وکړه. رابرټس پرون وویل چې قاضیان نه د اوباما دي، نه د ترامپ او نه هم د کلینټن. تر دې یوه ورځ مخکې د منندوی د ورځې د لمانځلو پر مهال رابرټس په یوه بیان کې ویلي وو چې د قضایي ادارې خپلواکي هغه څه دي چې ټول یې باید منندوی واوسي. ټرمپ په یوه ټویټ کې قاضي القضات جان رابرټس ته لیکلي وو چې په خواشینۍ سره ستا په اداره کې د اوباما قاضیان دي چې نظریات یې له هغو کسانو سره توپیر لري چې د دې هیواد د خوندیتوب د چارو مسؤل دي. د خبرونو پای.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان چارواکي وایي افغان مقامات د جنیوا راتلونکي غونډې ته چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو ده پورا بشپړ چمتواله لري.
ملرو چې په لویه کچه به د افغان حکومت د سولې په اړه کومه طرح اعلان کړې ده، په دې طرح نه نړیوال حمایت وشي. د دې تر څنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د دوو کلونو لپاره خپل تعهدات موږ سره تازه کړي.
د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې ایران د افغانستان په هزاره میشتو سیمو کې د لشکر فاطمیون د وسلوالو ډلې د ځای پر ځای کولو هڅه کوي. د نور راپورونو سربیره په اروزګان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه هم اوري.
ولی لارې چې دی بندې دي، د ولسوالو لارې اکثره بندې دي او زمونږ امکانات چې دي هغه د هوا د لارې نه اکثره.
د افغان ځوانانو یو ډله ملګرو ملتونو ته د ورته والی سازمان د کانفرنس له لارې د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې اترې کوي. په دې اړه جزئیات اوریدلی شئ. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه او د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه یو 1216 نیمه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. افغان حکومت وی د جنیوا په ناسته کې د ګډون لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس دواړه برخه اخلي او د نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې په پروسه هم خبرې وشي. ټاکل شوی دی چې د جنیوا ناسته د راتلونکي اونۍ د سه شنبې پورس جوړ شي. نور حال لا اکرام الله اکرام څخورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا ناستې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، افغان حکومت هیله څرګندوي چې له دغې ناستې به ښې لاسته راوړنې ولري. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خزون وایي چې دوه کاله وړاندې د بروکسل په غونډه کې افغان حکومت په کړیو ژمنو عمل کړی او هیله ده چې نړیواله ټولنه هم دې ته په کتو سره خپلې ژمنې تازه کړي. ښاغلي خزون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جنیوا په ناسته کې به د افغان سولې په مسله هم بحثونه وشي او افغان حکومت له دغه پروسې د نړیوالې لنې د ملاتړ غوښتن کېده.
موږ تمل ورو چې په لویه کچه به د افغان حکومت د سولې په اړه کومه طرح اعلان کړې ده، په دې طرح نه نړیوال حمایت وشي. د دې تر څنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د دوو کلونو لپاره چې د 2019 او 2020 کلونو دي خپل تعهدات موږ سره تازه کړي او همدارنګه به موږ له اصلاحات څخه ملاتړ وکړي. تمه دا چې دغه جامع سند چې موږ وړاندې کوو دا د نړیوال برخلي وړ وګرځي.
د جنیوا ناسته چې ټاکل شوې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ جوړه شي، د نړۍ اویا هیوادونه او دیرش نړیوال بنسټونو ترڅنګ به پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم برخه واخلي. دوه کاله وړاندې د بروکسل په غونډه کې د افغان حکومت لخوا د کړې ژمنو څېړنه او د نړیوالې ټولنې له لوري د ژمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف بلل شوي دي. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې وه چې په شپږو عمده انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. همداشان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینې برابرول او له فساد سره مبارزې په برخه کې به عملي اقدامات کوي. اوس د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون وایي حکومت په کړې ژمنو عمل کړی او چمتو دی چې د جنیوا په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي د جنیوا غونډه د افغانانو لپاره مهمه او د نړیوالې ټولنې د مرستو راجلبولو لپاره یو ښه فرصت دی. د دغه کمیسیون غړي سید علي کاظمي د اصلاحاتو او پرمختګ په برخه کې د حکومت اقداماتو ته په اشاره سره وایي دوی هیله مند دي چې د جنیوا په غونډه کې له افغانستان ملاتړ وشي. دی وایي د سولې د خبرو طرحه مطرح ده او د سولې لپاره زمینه هم مساعده شوې، ځکه ټول دې نتیجې ته رسېدلي چې جګړه د افغانستان د حل لاره نه ده او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې همکاري ته چمتو ده. زموږ تمه دا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه تاثیر لرونکي هیوادونه، همداشان ګاونډي او د سیمې هیوادونه په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د جنیوا په غونډه کې دوه کاله، یعنی له 2019 نه تر 2020 کلونو پورې له افغانستان سره د مرستو او همکاریو په دوام له سره کتنه وکړي. د افغانستان په اړه د جنیوا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دغه هیواد اوس هم په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی او فساد هم په افغانستان کې له عمده ستونزو بلل کیږي.
اکرام الله اکرام، په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت وایي د جنیوا په ناسته کې د ګډون لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی. د جنیوا ناسته د راتلونکې اونۍ په سه شنبه او چهارشنبه ترسره کیږي. بلورته د افغان مدني ټولنو حق پلاوی چې د جنیوا په کانفرنس کې ګډون کوي وایي دوی به نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په دې پلاوي کې لس کسان شامل دي چې نن د خپل سفر او غوښتنو په اړه رسنیو ته جزئیات ورکړل. یاد پلاوی په دې باور دی چې افغان حکومت له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی او دا باید بیا تکرار نشي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو استازي د جنیوا نړیوال کانفرانس د دغه هیواد د پراختیا او اصلاحي پروګرامونو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. په دغه کانفرانس کې ګډون کوونکي لس کسیز پلاوي چې په وینا یې د مدني ټولنو له منځه د یوې شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي د پنجشنبې په ورځ د خپل سفر اهداف او غوښتنې له رسنیو سره شریکې کړې. د پلاوي له ډلې محمد نعیم ایوب زاده وویل دوی به نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وښیي او د حکومت شعاري ژمنې به چیلنج کړي.
زمانی که هیئتی از جامعه مدنی که برای کنفرانس نمایندگی
دیوی کله چې د مدني ټولنو یو پلاوی د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو او مدني ټولنو په استازیتوب په کنفرانس کې ګډون کوي، دوی به د افغانانو ټولې اړتیاوې او غوښتنې شریکې کړي تر څو د افغانستان د وضعیت او رښتینی تصویر وي، نه هغه څه چې افغان حکومتي چارواکي نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي او موږ یې هم پسې تایید کړو. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د راتلونکې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه او افغان حکومت به د دغه ګډ کانفرنس قربانوي. د مدني ټولنو د یاد لس کسیز پلاوي ترڅنګ د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ رتبه حکومتي پلاوی هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په پلاوي کې شامل د مدني ټولنو استازي وایي دوی د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې د خلکو او مدني فعالانو سره سلا مشوره کړې او موندنې ښودلي چې خلک په نړیوالو کانفرانسونو کې د افغان چارواکو له ژمنو او عمل نه راضي نه دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا ځل په دې کانفرانس کې د افغان حکومت او مدني ټولنو د ګټور حضور په هدف څومره همغږي شته. د مدني ټولنې استازي او د یاد پلاوي وغړي راز محمد دلیلي په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ او حکومت په منځ کې څو مجلسونه شوی ده، مونږ جامع مدني چې دی هغه لږ بې طرفه قضاوت کوي چې هغه شیان چې حکومت وایي واقعا هغه شیان د خلکو لپاره کړی ده که نه یې کړی. فرض مثال دلته بیکاری ده، فقر ده، بیچارهګي ده. موږ دا آواز هلته پورته کوو چې د افغانستان خلک ورځ په ورځ د دوی اقتصادي مسایل زیاتېږي. دریم موضوع چې د اقتصادي ادارې کده
له دې سره د افغانستان د سولې او دیموکراسي د برابرۍ بنسټ وایي ته دوی د مندنو لمخې افغانان دا وخت تر ټولو ډیر د قانون حاکمیت او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري چې باید د جنیوا په کانفرنس کې ورته کار وشي. افغان حکومت بیا تر دې مخکې یو شمېر ستونزې منلي خو د پرمختګونو خبره یې هم کړې ده او ویلي دي چې په هیواد کې روان ناسم امنیتي وضعیت تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د دوی هڅې او فعالیتونه ننګولي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې ښایي ایران د افغانستان په هزاره میشتو سیمو کې د لشکر فاطمیون د وسلوالو د ځای پر ځای کولو هڅه کوي. د دې کمیسون رئیس هاشم الکوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو سره له افغان امنیتي بنسټونو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې د دغه چارې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت لشکر فاطمیون او نورې وسلوالې ډلې له پیدایښت نه مخکې ونه ټکوي په راتلونکي کې به افغانستان ته یو بل سرخوږی جوړ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور برابر کړی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون د ایران لخوا د افغانستان په یو شمېر هزاره جاتو سیمو کې د لشکري فاطمیون وسلوالې ډلې د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه وایي. داسې راپورونه ورته رسېدلي چې ایران په افغانستان کې د دغه ډلې د ځای پر ځای کولو هڅه کوي. د دغه کمیسون رئیس هاشم الکوزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې سره ایران غواړي په افغانستان کې خپل دوه هدفونه تعقیب کړي.
که چیرې طالبان سوله وکړي او طالبان د سولې سره یو ځای شي او د افغانستان د حکومت سره یو ځای شي، یو دا غواړي چې په افغانستان کې دوی لاسونه وکړي او مداخله ولري، خپل د لاس خلق ولري، او بل د اوبو د مخنیوي دپاره د اوبو بندونه په خراب کړي، اوبه په خراب کړي، خپل خواته بېرته اوبه ولري. نو زه فکر کوم چې دلته افغانستان کې دغه هزاره میشتې سیمې چې نیول کېږي بیا امنیتي کېږي، په دې کې به لوی لاسته فاطمین یا د دغه لشکر د ایرانیانو د لشکر بی.
په افغانستان کې د اوبو د بندونو مسله هغه څه دي چې په اړه یې په دې وروستیو کې ایران غلی نه دی پاتې شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې اړه ویلي چې هیواد به په ګاونډي په ځانګړي ډول په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په مرکزي سیمو کې د وروستیو نامنیو په غبرګون کې ویلي ځینې فرضي موجود دي چې ګوندې هغه طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په دغه سیمو کې په حملو سره د فاطمیون ډلې د ځای پر ځای کولو ته زمینه برابروي. خو نوموړي ویلي چې د هزاره میشتو سیمو اوسیدونکي پوهیږي چې سیمې د فاطمیون لخر ته اړتیا نه لري او افغان ځواکونه او نړیوال ملاتړي کولی شي د دغه سیمو امنیت وساتي. فاطمیون هغه وسلواله ډله ده چې د ایران د سپاه پاسداران لخوا جوړه شوې او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم په ملاتړ جنګیږي. د راپورونو له مخې دغه وسلواله ډله په ایران کې له افغان کډوالو جوړه شوې چې لوړ ماشونه د ایران تابعیت او کورنۍ ته په هغه هیواد کې د زده کړو زمینه هم برابره شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. مخکې تر دې د افغانستان د ملي امنیت یو شمېر پخوانیو مسؤلینو هم ویلي وو چې د غزنی او روزګان په جنگونو کې ایران مستقیما لاس درلود. د افغانستان د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس احمد بلوچزاده د تیرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران په یادو دوه ولایتونو کې د قومي جګړې لپاره طالبانو ته وسلې او پیسې ورکړې دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان او د اوروزګان په خاص اوروزګان ولسوالۍ حمله وکړي چې د راپورونو پر بنسټ لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته او زرګونه نور د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شول. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې که افغان حکومت لشکري فاطمیون او نورې وسلوالې ډلې له پیدایښت نه ونه ټکوي په راتلونکي کې به افغانانو ته یو بل سرخوږی جوړ کړي. له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
دولت افغانستان
نه وای افغان حکومت دی ورنستر کې نه پټوي. وړاندې لدی چې دوی سره منسجم او منظم شي افغان ناتو او امریکایي ځواکونه باید لمنځه یوسي او خونسای کړي. دوی باید په افغانستان کې ځای پیدا نه کړي او افغان حکومت یې لټکولو او لمنځه وړلو پرته بل لار هم نه لري. خاغلی سلیمان خیل وایي که دغه ډلې په افغانستان کې ریښې وغځولې نو د دغه هیواد د امنیت تر څنګ به سترې اقتصادي پروژې او د اوبو او برېښنا بندونه هم له خطر سره مخ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسون یو شمېر غړي هم له حکومته غواړي چې په دې اړه راپورونه بابېزې ونه ګڼي او پرېنږدي چې د فاطمیون لشکر په افغانستان کې د پښو د پیدا کولو ځای پیدا کړي.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي کمیسیون چارواکي وایي داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ایران په افغانستان کې د فاطمیون لښکر د ځای پر ځای کولو هڅه کوي او افغان امنیتي بنسټونه باید د هغې د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات وکړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسو زموږ غاکله ازادي راډیو اوریدل. روزګان چارواکي منی چې ترين کوټ ته نږدې د زینو سیمو په ګډون د دی ولایت ډېرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او د بیرتنیولو لپاره تر اوسه عملیات نه دي شوي. د دی ولایت اوسیدونکي هم ورته خبره کوي او وایي په کابل کې چارواکو دا ولایت لپامه غورځولې ده. په اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور راستولې.
د ارزګان ولایتي ادارا او امنیتي مسولین مني چې لا هم دغه ولایت د وسلوالو طالبانو تر سختې محاصرې لاندې دی. د دغه ولایت مرستیال والي عطا الله فضلیل ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل د ولایت اکمالات لا اوس هم افغان پوځیان د حواله لارې کوي او وایي چې د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ او کندهار او ارزګان تر منځ لوی لارې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
داسې لاسته راوړنه خو اوس نشته پیلن دپاره چې مونږ اضافه ساحه نیول شوې ده. زما خو دلته وخت مغونه نه کېږي خو بیا هم یعنی هغه کوم ساحې چې دی سره د پخوا د دوو کالو نه مخکې وي هماغه ساحې ورسره دي. مخکې بهبود پکې نه ده راغلی. لویې لارې چې دي بندې دي، د ولسوالو لارې اکثره بندې دي او زمونږ امکانات چې دي هغه د هوا د لارې نه وي اکثره. نو په دې شکل باندې خو کېږي نه چې ولایت ټول محاصرې په شکل باندې.
د دغه ولایت امنیه قومندان جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې نوموړي ولایت لا هم تر لوړ تهدید لاندې دي او په محاصره حالات کې قرار لري. خوای افغان پوځیان شپه او ورځ د غلطه د وطن د دفاع په خاطر جګړه کوي. سو دغه ولایت د وسلوالو طالبانو له ماسری خلاص کړي.
د روزګان ولایت متاسفانه په لوړ تهدید وسلا قرار لري او په دې کې شک نشته چې تحرکات د دشمن وجود لري خامخا او د هغوی په مقابل کې د تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه په کلکه باندې ولاړ ده او دفاع کوي د دغه وطن نه.
یادو چارواکو ونه ویل چې ولې د غلطه افغان پوځیانو په دریو کلونو کې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو له ماسری خلاص نه کړي. د ولایتي شورا مسولین بیا وایي د غلطه افغان پوځیان ځکه لازم پرمختګ نسی کولای چې رهبری کمزورې ده. د دغې شورا غړي عبدالکریم خادیم زوی ازادي راډیو ته داسې ویل.
دا د مسولینو ضعف د دې لامل کیږي چې سرتیر خپل سیمه علاقې یا پر وخت باندې هغه نه اکمال یا دغه د خوراکي توکو یا د نورو تجهیزاتو پر وخت نه رسیدنه د دې لامل کیږي چې هغه سکوت کوي. هغه په وستا د ځای څخه بیا ځای کیږي. دلته رهبری شتون نه لري. دلته واقعا د خلک ځان مسؤول نه ګڼي. که مسؤول ګڼاله هغه خلکو چې پوستې لا کړي دي هغه باید مجازات سی وای. هغه خلکو ته اکمالات نه دي سوي هغه باید مجازات سوي وای چې ولې اکمالات نه دي مسؤلین.
د دغه ولایت خلک بیا له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او دغه تجدید وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغان ځوانانو یو ډله ملګرو ملتونو ته د ورتوالي سازمان د کانفرنس له لارې د افغانستان پر مهمو موضوعاتو بحث کوي. دا کانفرنس چې نن په کابل کې پیل شو د دوه ورځو لپاره پکې په تحصیلي، اقتصادي، سیاسي ستونزو او د سولې په بهیر کې د ځوانانو پر رول د ځوانانو ترمنځ خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو د ورتوالي د کمیټې سکرتر جنرال سکرتره حنا صالحی وایي د کانفرنس په پای کې به خپلو د ستونزو حل لارې په یو پریکړه لیک کې خپرې کړي. په ورته وخت کې بیا د اجرایه ریاست د دفتر رئیس خوشبینه دی چې د ځوانانو دا ډول پروګرامونه په هیواد کې بدلونونه راوستلی شي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان ته د ورتوالي سازمان یا کی ایم یو این دریم کانفرنس د پنځم په ورځ د بهرنیو چارو وزارت دستوري په تالار کې پرانست. د دغه کمیټې سکرتر جنرال حنا صالحی وایي په دغه کانفرنس کې به د سلګونو ځوانانو ترمنځ تر دوه نورو ورځو پورې د افغانستان په ستونزو خبرې اترې وشي. د نوموړي په وینا د سولې بهیر او په دغه بهیر کې د ځوانانو رول د دې غونډې مهم نور موضوعات دي.
تمام موضوعاتو کې بحث میشه. د برنامه ما امسال مشکلات حاد افغانستان
دا وایي په دې کانفرنس کې چې په کوم موضوعاتو خبرې کیږي ټولې تودې موضوعګانې دي. موږ د سولې بهیر مخته وړو، خو ځوانان د دغه بهیر په کومه برخه کې دي، د دوی نظرونه څه دي، او بالاخره موږ باید خپل غږ ولرو. دا د افغانستان راتلونکی جوړوي او ځوانان باید پکې دخیل وي. د غلی صالحی په وینا د کانفرنس په پای کې به د ستونزو حل لارې دي او پریکړه لیک په ډول ولیکل شي. له دې سره د دغه کمیټې بنسټګر یحیی قانع وایي دا کانفرنس ښوونیز اړخ هم لري چې ځوانان څنګه کولی شي د ملګرو ملتونو د سازمان رول تمثیل کړي. د ملګرو ملتونو سازمان ته د ورتوالي کمیټې په 1948 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ، خو د جګړو پر مهال یې فعالیت ځنډیدلی و. د افغان ځوانانو یوه ډله په 1395 هجري شمسي کال کې وتوانېده چې د دغه کمیټې کار یو ځل بیا په افغانستان کې پیل کړي. د ځوانانو لخوا د دغه کانفرنس اصلي هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان د کار او فعالیت له تمثیل سره په ټولنه کې بدلون راولي. د دغه کمیټې سکرتر جنرال حنا صالحی وایي دوی به لکه د نورو هیوادونو په څیر د ملګرو ملتونو ټول اهداف تعقیب کړي چې له دې سازمان سره ونښلي. له دې سره د اجرایه رئیس د دفتر رئیس قهار عابد چې په یاد کانفرنس کې ګډون کړی و وایي د ځوانانو د دې کار هرکلی کوي. دوی د ملګرو ملتونو سره د ورتوالي موسسه له شک پرته یو مهم بنسټ دی چې زموږ له برخلیک سره سروکار لري. موږ که له ډېر پخوا راهیسې وګورو دا بهیر له موږ سره مرسته کوي، خو له بده مرغه موږ دا وخت په نورو ستونزو کې ګیر یو. د ښاغلي عابد په خبره ځوانان کولی شي د داشان کانفرنسونو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوی تصویر وړاندې کړي، ځکه په خبره یې دا وخت نړیوالو ته تر ډېره د افغانستان د تاوتریخوالي تصویر ورکړل شوی دی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او د غراس کور کلی اونیزه خبرونه هم اوریدلی شئ. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په اړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1999 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو پریکړه غندلې وه یوه تاریخي غلطه فیصله وه. د دوما د هڅې له افغانستان سره د روسیې د اړیکو د بیا رغولو یوه برخه بلل شوې ده. دوی وایي له افغانستان او نورو ګاونډیانو سره د روسیې ښې او دوستانه اړیکې د ټولو اړخونو په ګټه دي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پراپور کې ورو.
شاوخوا څلوېشت کاله دمخه، یعنی په 1999 کال کې پخوانی شوروي اتحاد پریکړه وکړه چې افغانستان ته به پوځي ځواکونه لیږي او دا پریکړه عملي شوه. هغه مهال د پخوانی شوروي اتحاد کانګرس افغانستان ته د ځواکونو د استولو پریکړه غندلې وه او وروسته دغه ځواکونه بیرته له افغانستان څخه ووتل چې د وتلو پروسه په 1999 کال کې بشپړه شوه. اوس د روسیې د استازو جرګه یا دوما د یوه سند مسوده جوړه کړې چې وایي د هغه وخت د کانګرس دا پریکړه یوه تاریخي تېروتنه وه. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو پر مهال چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابره ده تصویب کړي. د روسیې دوما د دغه سند په تصویبېدو سره هڅه کوي چې روسان په افغانستان کې د پخواني شوروي د لس کلن پوځي حضور په اړه یوې اجماع ته ورسیږي. یو شمېر روسان افغانستان ته د ځواکونو استول یوه تاریخي تېروتنه، خو نور یې بیا د افغانستان او پخواني شوروي اتحاد د اړیکو او د دواړو هیوادونو د وګړو په ګټه بولي. د شوروي اتحاد د اشغال په دې لسو کلونو کې افغانستان ته ډیر د سر و مال زیانونه رسیدلي چې یو شمېر کارپوهان یې په دې هیواد کې روانه جګړه د همدې اشغال میراث بولي. د دوما غړي په دې باور دي چې د افغانستان د پوځي شخړو له کبله رامنځته سوې غمیزې باید د سیاسي بې عدالتیو او تاریخي واقعیتونو پر اساس په پام کې ونیول سي. دغه سند وای د افغانستان او روسیې د تاریخ دقیقه او سمه مطالعه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزو اړیکو په بیا رغولو کې مرسته کولای سي. د روسیې د پارلمان غړي غواړي ټینګار وکړي چې دوی له ټولو ګاونډیو سره د شو او دوستانه اړیکو ملاتړ ته ژمن دي او دې ته چمتو دي چې د روسیې او افغانستان د اړیکو سمولو د هڅو له لارې د دواړو هیوادونو د خلکو ګټې خوندي کړي. د روسیې د پارلمان مشر د دغې مسودې اهمیت ته په اشاره ویلي، دیرش کاله تیر سول خو موږ ټول لا تر اوسه په یو ډول له هغو پیښو څخه ځورېږو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ یې تر لسو کلونو پوځي عملیاتو وروسته د داسې پای تمه نه درلوده، بلکې د هغه ارزونې لپاره ځورېږو چې ډېر ژر ترسره سوه. البته نه د روسیې مشرتابه چې دا پرېکړه کړې وه او نه هم پوځي ځواکونه او ملکي وګړي د داسې پایلې وړ نه دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په کابل کې 4:30 بجې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې له مالالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان چارواکي وایي چې د نظامیانو پر یو کاروان د طالبانو په حمله کې 4 سرتیري وژل شوي دي. دا حمله په بادغیس ولایت کې شوې ده. د ډلیز امنیت سازمان سرمنشي وایي د افغانستان وضعیت د دغه سازمان غړیو ته د اندېښنې وړ دی. یو افغان چې له اندونیزیا څخه استرالیا ته سپارل شوی دی، د انسانانو په قاچاق کې د لاس درلودو په تور په 9 کلونو بند محکوم سو. په جنوبي وزیرستان کې د سختریزو په یو پټنځای کې په بمی چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. او د چین پولیس یو موټر چلوونکی نیولې چې موټر یې د یو شونځي مخې ته پر کوچنیانو وروست او لږ تر لږه 15 کوچنیان یې وژل او 13 کسان یې ټپیان کړل.
رحمت الله افغان د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د کرکټ افغان لوبغاړي شهزاد محمدی په لس اوریز کرکټ سیالیو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. دغه لوبه چې تیره شپه په متحده عربي اماراتو کې وشوه، شهزاد محمدی پکې په 1400 توپونو 4 اویا منډې وکړې. د لوبې تر پایه ولاړو او مقابلې لوبډلې سند ته یې په لوړ توپیر ماته ورکړه. شهزاد محمدی په راجپوت لوبډله کې لوبیږي. دغه افغان لوبغاړي په دې سیالۍ کې په 200 توپونو 50 منډې وکړې او نړیوال ریکارډ یې مسابقه کړ. له دې وړاندې د هندوستان یوراج سنگ په 200 توپونو 13-50 لیزه وهلې وه. د کرکټ له ساوریزې سیالیو دویم پړاو لوبې پرون د متحد عربي اماراتو په شارجه کې پیل شوې او د راتلونکي ډسمبر میاشتې تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د شل کلنو فوټسال ملي ټیم تیره ورځ تاجکستان ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل، افغان لوبډله به له تاجکي سیالې لوبډلې سره د نومبر په 26 په تاجکستان کې دوستانه لوبې وکړي. نوموړی وایي دا د آسیان د ملتونو جام لومړنیو سیالیو ته چې د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه په ازبکستان کې جوړیږي د چمتووالي تمرین هم دی. د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې به افغانستان د شل کلونو د فوټسال ټیم د دسمبر په 2 له ترکمنستان او په 3 ورځ به له ایراني سیالي ډلې سره سیالي وکړي. او په اولمپیک سیالیو کې د ګډون په هدف د جمناستیک نړیوال جام سیالۍ نن په جرمني کې پیل شوې. د ورزشي ویپانو د راپورونو په اساس د جاپان په پلازمینه توکیو کې د 2016 میلادي کال د اولمپیک سیالیو کې د ګډون او برخه اخیستنې لومړنی پړاو سیالۍ د غړو هیوادونو د استادو په ګډون د جرمني په کوتوبس ښار کې پیل شوې. د جمناستیک چمتووالي سیالۍ به د 2013 کال کې پیل او په اتو پړاوونو کې به بشپړې شي. د دې لوبو غړو لوبغاړي به د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس تر لاسه کړی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه د سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو د دې خبرونه پاتې برخه دوو نیزو پروګرامونو کور کلی او د غراس د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو
نه ویشت کلا مخ کې په ټوله نړۍ کې شلام دی نومبر د ماشومانو د ورځې په نومونه مول شو په دې ورځ کې په بیلو بیلو هیوادونو کې د ماشومانو لپاره ځانګړي محفلونه نیول کیږي او د هغوی د حقونو په هکله بحث کیږي په افغانستان کې هم د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي نن په همدې هکله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی که په پیل کې په خپل د ماشومانو د نړیوالې ورځې په هکله معلومات راکړي چې دا له څه وخت راهیسې نمانځل کیږي او په افغانستان کې د نمانځل څه ډول دي
په دې هیله چې یوه ورځ د افغانستان ماشومان خپل ټولو حقوقو ته د ژوندي پاتې کېدو د روغتیا او د زده کړې وټولو حقوقو دوی لاسرسی ولري د ماشوم نړیواله ورځ نه ویش کار د مخه د نومبر په شلمه باندې ملګري ملتونو سره راټول شو او د ماشوم د حقوقو نړیوال قرارداد امضا کړ د همغه ورځ څخه دغه ورځ د ماشوم د نړیوالې ورځ پر نوم ترنوان لاندې په ټول نړۍ کې نمانځل کیږي د افغانستان حکومت په 1900 نویم کال کې ماشوم د حقوقو نړیوال قرارداد امضا کړ او ودی ته ژمن دي چې د غټول مواد باید عملی کړي د ماشوم نړیوال ورځ کال په داسې حالت کې منځل چې هغه 3.1 میلیونه ماشومان او ښوونځیو ته لاسرسی نه لري ماشومان لا اوس هم پر جادو کې په شاکه کارونو باندې مصروف دي لا تر اوسه پورې هم موږ د دې ستونزه لرو چې ماشومان په کم عمر کې واده کیږي او د مرګ او مړینې کچه په هغه ماشومانو کې چې هغه نوې دنیا ته راځي لا اوس هم ډیره لوړه ده
نوزدی صاحب تاسو له ډیره مودې راپدې خو هغه د کار یو برخه هم له ماشومانو سره ده اقدار تو وایي چې تر ټولو جدي ستونزه چې هغه د ماشوم حیات ته ډیر خطر رسولی سي هغه کومه کیدلی سي
زه فکر کوم چې تر ټولو جدي ستونزه د 3.1 میلیونو د لاسرسي دی ښوونځیو ته ځکه چې کچیرې موږ یو تعلیم یافته ټولنه ونه لرو نو په هغه کې به ستونزه خامخا ډېرې وي د دې په خوا کې موږ پر ټولو نهادونو باندې غږ کوو چې هغوی باید په دغه راسته کې باید خپل تلاش باید وکړي په ځانګړي ډول منډې او پلرونه باید په ځانګړي ډول باندې تلاش وکړي خپل د ماشومانو لپاره یو تعلیم زمینه مساعده کړي تر ټولو جدي ستونزه و ښوونځیو ته عدم لاسرسی دی ځکه چې په کلي کې یو سړی هم دغه وي که یو سړی هم هلته وي چې هغه خراب سړی وي بد سړی وي نو ټول کلی ناارام کوي ولې کله چې موږ 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او هغه هم په داسې حالت کې چې محیط ډېر فاسد ده نو کله چې دغه پاک او سپېڅلی ماشوم کور څخه د کوڅې او ماحول ته راوځي کوڅې چاپېریال د ده لپاره په خراب ډول باندې دغه یعنې خراب چاپېریال ته موجود وي نو زه ډاډه یم چې ماشومان به منفي خواته ځي
تاسو ویل چې ماشومانو ته تر ټولو زیاته جدي ستونزه هغه د ښوونځیو نشتون ده که تاسو د خپلې ادارې په اړه راته ووایئ چې د یونیسف ادارې په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي
یونیسف په تیر کال کې یو ژوره مطالعه تر سره کړه او دغه مطالعه په چرنه کې هغه موږ تقریبا کومي سرویګانې او ارزونې چې هغه د تیرو لسو کلو په جریان کې تر سره شوي هغه ټول موږ د سره څخه مطالعه کړې ارزیابي مو کړي او بیا موږ دغه ارقام ته راوېستل او بیا په دې باندې مو بحث وکړ چې څنګه کولای شو د حل لار څه شي ده نو موږ سره دې چې یونیسف خپل ځانګړي ډول باندې وزارت ته معرفي سره یو څه کارونه تر سره کړي دي د پیلګې په ډول باندې مثلا موږ 5000 کور د هاتې ښوونځي لرو هغه کې مثلا 1,000 ماشومان تل په ځاګه کوي ولی دا په هیڅ ډول باندې بس نه دي بنان مطالعه دا وشول چې دا و مولټ سکتور یا د مختلفو برخو همکاري ته ضرورت لري د مختلفو برخو همکاري ته په دې معنی چې هغه د تمیلون کې ټولنې هغه د افغانستان د حکومت هغه د ملګرو ملتونو هغه د مدني ټولنو هغه د رسنیو هغه قومي مشرانو د دینی مشرانو او په خپل د مور پلار وسخت تلاش ته ضرورت لري
بله کومې ادارې چې تاسو یې کړی چې دا ټول بدلاس پلاس سره ورکړي تر څو د ماشومانو د زده کړې په برخه کې د کوم خندونه چې د لمنځه لاړ شي تر اوسه پورې اتاسې اداره څومره په دې توانېدلې ده چې دغه ادارې سره همغږي کړي او تاسو سره لاس درکړي
ډیره مننه سره دې چې تر اوسه په دې څه کارونه سوي دي یعنی د افغانستان حکومت د یونیسف سره یو ځای په ګډه باندې کارونه تر سره کوي د بیګې په ډول باندې مار 5000 ښوونځیو یادونه وکړه یا مثلا د 1,000 ماشومان یادونه وکړه کومې هلې ځلې چې تر اوسه سوي دي دا په هیڅ ډول باندې بسنده نه دي په دې معنی باندې چې کچېری په کلي کې ښوونځي نشته او یو سړی مثلا درې یا څلور یا دوه یا یو ماشوم لري دې باید د دې لپاره حتمان لاره پیدا کړي دې باید په دې باندې د کلی د نورو کلیوالو سره چې د هر یو په کور کې شادي او ماشومي دوی باید کښینه وګوري چې په کلی کې آیا کم څوک چې هغه لیک او لوست کولای شي په کلی کې کم داسې ځوان موجود دی په کلی کې آیا کم داسې کم خور موجود دی چې هغه ویلا کار وکړي باید خو د حل لاره پیدا کړي که موجود وي باید همغه توسه دغه نه تقاضا وکړي دغه نه هیله وکړي چې حتی په وړیا ډول باندې او کدوې د امکانات د ماجنه ورته لري په وړیا ډول باندې د ورځې مسالې یو ساعت یا دوه ساعت هغه ته ورکړي یا پونی کې مثلا درې ورځې دا کار وکړي چې حتی اکل ماشومان د ناوړه محیط نه راوګرځي او هغوی تر څو پورې چې هلته ښوونځی آماده کېږي وضعیت یو څه بهتره کېږي د دوی پام د تعلیم او تربیه خواته راوړي.
د خصوصي ویل کنه چې باید داسې وسي بیا به دغه مشکلات حل شي. تر اوسه څه سوي دي؟
کوم کارونه تر اوسه پر سوي؟ تر اوسه پورې یونیسف د هیواد په مختلفو سیمو کې 5000 ښوونځي ایجاد کړي دي. ماشومان چې د هغوی اکثریت یې نجونې تشکیل زده کړه کوي او دوی په دغه زده کړو کې ماشومان چې هغوی ښوونځي ته لاسرسی نه لري هغوی مثلا د لومړي ټولګي نه تر درېیم ټولګي پورې او هغه ماشومان چې هغه د ښوونځي د سن څخه لوړ تللي دي یعنې د لس کلنۍ نه عمر لوړ دي هغوی د سري زده کړو پروګرام تعقیبوي چې په یو کار کې دوه سنفونه وایي بیا کله چې دوی دغه ښوونځي څخه فارغېږي بیا دوی کولای شي وه دولتي ښوونځي ته لاره پیدا کړي او لاړ شي ځکه هم راغټیږي او هم کولای شي متنی یو څه پیاده ولاړ شي.
بله څومره تاسو پرې توانېدلې چې د نورو مسؤولو ادارو همکاري ځان ته جلب کړئ؟
مننه. په دې راسته کې کار کوو ځکه چې په دې معنا باندې چې موږ وایو چې مثلا د همکاري دغه د همکاري پیسدي ارزونه ډېره مشکل دغه ده او چرنه موږ پروش کال تر سره کړې ده. مثلا د ښوونې وزارت په همدغه راسته کې ستراتیژي جوړ کړې ده د هغې ستراتیژي په عملي کولو سره او په یو ځلې بیا ارزونې سره او بیا عملي کولو سره زه ډاډه یم چې دا ستونزه که چیرې موږ ونه توانې سل په سل کې دغه دا د صفر ته راټیټ کړو نو هدا کال باید له دې اوسني ارقامو نه راټیټ کړو او دا باید د دې حالت نه باید راووځي. تر ډېره بریده پورې د مور او پلار ونډه ډېره مهمه ده ځکه مور او پلار چې هغه د کورنۍ لومړنۍ محیط تپل د پاره دی او هلته وایي تپل باید خپل لومړنۍ تربیه اخلي نو کورنۍ باید دوی ته ډېره توجه وکړي.
موږ ویل چې په افغانستان کې اوس تر ټولو جدي ستونزه چې ماشومان ګواښوي هغه د ښوونځي نشتون ده کنه چې دوی نه ورته رسیږي. که د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه راته وایي چې یونیسف د دغو مشکلاتو د حل لپاره په راتلونکي کې څه کول غواړي؟
د نمخ چې په دې تر اسم غواړم پر دې باندې وږیږم چې موږ د دې په خواږه چې ماشومان سره کار کوو موږ د تنکیو زلمیانو سره هغه سره د ماشومانو کې راځي یعنی د عمر دوه ملسزه د غوی سره کار کوو چې په تیر کار کې موږ د ځوانانو یو نتورک ایجاد کړي څو ولایتونو کې بیا موږ دغه وی ولایتونو ته او دغه نتورک اوس د ځوانانو د نړیوال نتورک سره په ګډه باندې کار کوي. د دې نتورک په سر کې ځوانه تنکی پیغله حنا جان په دغه پراش قرار لري د افغانستان څخه حنا فقط څو ورځې مخکې تللې و په ایتالیا کې کانفرنس کې ځوانانو سره په ګډه باندې ګډون کړی وو او پرون موږ حنا د یونیسف د ځوانانو لپاره د یونیسف د سفیر لپاره موږ د هغه سره قرارداد امضا کړی او هغه مری پکړه.
راتلونکي پلانونه څه دي؟
ځوانان به د هغه هلو ځلو یو برخې چې هغه یونیسف تر سره کوي.
او ماشومان څنګه؟
دغه ځوانان هم په ماشومانو کې راځي ځکه چې دوی خو دغه د عمر په دوه ملسزه کې دا چې مثلا ماشومتوب د اتلس کلین نه چې دا ټول ماشومان دي نو یونیسف په ګډه د افغانستان د دولت سره د مدني ټولونو سره د تمیلونکو ټولونو سره دوی سره په ګډه باندې کار کوي تر څو پر دې د حل لار پیدا کړي.
ډیر مننه زوندای اوس نوځم.
نتش نمن کور مودان.
درن دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د احمد جان نوځي خبري د مشمانو د نړیوال ورځې پاکله باوریدلې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هيچاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه سي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البيني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا زادی رادیو درنور دونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدلی چې د کورنۍ د غړو ترمن زید او قسم موجود وي؟
ډیر زیات هم قسم کو داسې هم کله کې د چې منګ به یو هفته یو نیم هفته به منګ د یو بل سره خبرې نه کولې.
د کورنۍ د غړو ترمن قسم او کینه کوم مشکلات را ولړوي؟
که قسم او قسم بازی دی او که به اتفاقی راضی کور کې بد نظام راضی یو خواته زی
او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟
یو لاره اداره چې مونږ په کورنۍ کې د هر څه خبرات
قدرمن اوریدونکو نن همدې موضوع ته تم کېږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمن زید ګیلې او تاوتریخوالی موجود وي او دغه عمل په کورنیو کې کوم مشکلات جوړوي او د حل لارې څه دي. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. ملتیا مغواړم.
عزت مند اوریدونکو، کورنۍ لمړنۍ ټولنیز بنسټ دی چې د شریک ژوند پیل پکې کوو او له دې کورنۍ نورې کورنۍ جوړیږي. کورنۍ د ټولنې یو وړوکی واحد دی چې د نسل د ډیرولو او د ماشوم له روزنې سره سره ډېرې نورې دندې هم لري. د انسان په ژوند کې یو لوی لامل چې له انسان سره په ټولنیزتوب کې مرسته کولی شي، هغه په کورنۍ کې د هغه د ماشومتوب پړاو او تجربې دي. که د کورنۍ فضا له مینې، محبت، تېرېدنې، صمیمیت او په ورته وخت کې له دښمنۍ، کینې، کرکې او تاوتریخوالي ډک وي، ماشومان ټولنیزې عاطفې او احساسات له مور او پلار او خویندو ورونو سره تجربه او زده کوي. د کورنۍ غړي یو پر بل پورې تړلي وي او هر راز فردي ستونزه او ربړه کولای شي چې د کورنۍ نور غړي هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول تر اغیز لاندې راولي. په کورنۍ کې زد او کینه د کورنۍ د صمیمیت فضا په ناخوالو او خفګانونو بدلوي. همدې تړاو د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي هیله وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ زد او قصدونه موجود وو. نوموړي زیاتوي:
موږ اته خویندې وو، یوه مشره خور چې مې وه هغه واده وه، اوه خویندې نور په کور کې وو. همیشه وخت به زما مور کشرې لور ته ډېر ناز او نوازش ورکوو او ما به ډېر زیات رنځ وړو، ډېر زیات به م قصد کوو. داسې به م کله کېده چې موږ به یوه هفته یوه نیمه هفته به موږ د یو بل سره خبرې نه کولې. زما کشره خور چې وه هغه ښایسته وه، همیشه پچې مونږ په سیمه راکا راغله، هغه به خوخه وله. بیا زمونږ یو گاونډی ښځه هغې زما مور ته ویل چې خو ته اشتباه کې، باید چې مرکه راشي، دا کشره لور دې ته یو ځای ته ولېږي یې پټه کړې. بیا به نو هغه کشرې خور به مونږ ته پیغور راکړو چې زه ښایسته یم، هر څو خوښوي، تاسو څوک نه خوښوي. دا به م یو جنګ و، مونږ ته بیا ډېر زور راکړو. بیا به ما بېخي کله وژړل، ما ویل چې ولې داسې کېږي. همیشه وخت به مونږ مور سره مور ته به م پیغور ورکوو چې ته په اولاد کې فرق کوې، هغه لور در باندې ګرانه ده، مونږ در باندې نه یو.
سالمه کورنۍ سالم شخصیت روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. له سالم شخصیت سره د سالم روان مفهوم تدای کیږي او له سالمې کورنۍ سره بیا ځینې نورې خبرې لکه د کورنۍ د غړو ترمنځ کلک پیوندونه، ښې انساني اړیکې او ګډې موخې او ارمانونه د انسان ذهن کې تاویږي. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم تر سترګو کیږي چې په هغې کورنۍ کې د کور ټول وګړو ته خپل حق او حقوق ورکول کیږي. نو ځکه د کورنۍ د غړو ترمنځ زد کینه نه وي. په همدې تړاو د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی بشیر احمد هغه شخص دی چې کورنۍ د نوموړو جنجالونو سره مخ نه ده. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
منګه خپل کور کې درې ورونه او دوه خواندې یو، بل د منګه خپل کورنۍ کې خدا خبره نسته. د ما خپل پلار مې ډاکټر ده او مور مې تر دولسمه پورې درس ویلی ده. ما په اند همدا اصلي وجه یې چې زموږ په کورنۍ کې دا خبره نشته، زد او عناد او مابین کې. زمونږ مور پلار نو الحمدلله ښه ده، دیار رور دیار خور په حق باندې رسېدلی دي. او بل یو یا بل علت به ما په نظر ما په اند دی چې دمنګ په کورنۍ کې څار کار کیږي، هر چا ته په خپل حق باندې رسیږي. مثلا که جنجال سوی کومه دوا سوی، هر یو ته په یوه سترګه کتلی دي، د څه نه داسې تفاوت راوستلی یا فرق راوستلی. نو همدا وجه ده چې دا جنجال هغه نسته په منګه په کورنۍ.
دغه راز د کابل د مکریان اوسیدونکي بی بی حاجی وایي چې اکثره وخت مور او پلار له خوا د اولادونو ترمنځ تعادل نه مراعت کول او د هغوی حقوق په مساویانه توګه نه ورکول دا هغه علت دی چې د اولادونو ترمنځ زد، خفګانونه او قصد پیدا کوي. نوموړی وایي مور او پلار د کورنۍ په راس کې قرار لري او که مور او پلار خپله دنده په ښه توګه سرته ورسوي، نو د کورنۍ د غړو ترمنځ به زد کینه نه تر سترګو کیږي. هغه زیاتوي:
مور او پلار باید زوی او لور په یو سترګه وګوري. هر اولاد ته همدا یو رقم ناز ورکړي. ضرور نه ده چې مور او پلار پکې فرق وکړي. شکر ټول صمیمي دي، څلورې واده دي، همدغه یوه کور کې ده. ټول اولادونه په یو سترګه وګوري چې د فامیلي ژوند په قراره په آرامه دي. بعد نتیجه دغه ده چې بېخي سره بېلېږي، خویندې ورونه بېخي سره بېلېږي، جدا کېږي، رفت آمد قطع کېږي، دغه یې بدي، مینه محبت قطع کېږي، خلاص دغه یې بدي پیل.
دا چې د اسلام له نظره په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ ضد کینه او خفګان څنګه خبره ده؟ د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي او اسلامي ثقافت ډیپارټمنټ استاد پوهنیار محمد شریف عمرزی داسې راته غږیدلی دی.
اسلام د مینې او قوت ورورګلوۍ صمیمیت دین ده. خلق عظیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه همدې ته وایي چې سل من قطعک، هغه وایي وصل کول هغه چا سره ستا سره قطع د رابطو کوله، مور لور سره او خپل لور خویند خپل منځونو کې خویند لورونو سره او ورونو له خویندو سره زد و زد بازی دا معنی دی. او دغه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان ته جایز نه دی چې یو بل مسلمان ور زیات له درې ورځونه پریږدي. نو دا خو د نور خلکو لپاره چې انما المؤمنون اخوتون، چې ټول مسلمانان سره ورونه دي، هدف یې هغه ځای کې ده. دا چې د یو کورنۍ په منځ کې دا ستونزې پیدا کیږي، دا په طریقه او لاس سره اسلامي شریعت دې مخه نیسي او دا معنا کوي چې باید دا کار ونه کړي، یو بل سره ضد ونه کړي.
درمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه راخستی دي چې په ګډه یې سره اورو.
زمانه مقدس دی، د کابل اوسیدونکو یم. زما نظر دا دی چې دا قصد و قصدبازی دا ډیر بد عمل دی، او که قصد و قصدبازی دی و که به اتفاقی راضی کور کې بد نظام راضی، یو خواته زی بل خواته مور پلار اولادونه ټول یو له بله جدا کیږي.
نمان میرا جان شاشید قص قص بازی کا خبر نه کور خود مین او محبت ته ما خام سره ټوس کو دي سار خان کی نیمور پلار روند خویندې دا مین او محبت کور دا.
زمور سالیم د کابل سیدین کیم د مکریم، دا ډیر بد عمل ده.
درنو اوریدونکو، دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ ضد او خفګانونه منځ ته راځي، کومې بدې پایلې لري او حل لارې یې څه دي؟ د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو د پوهنځي له رئیس پوهندوی ستارالدین صدیقي سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته رااړوو.
استاد، لومړی پوښتنه داسې مطرح کړو چې په ځینو کورنیو کې دغه د خویندو ترمنځ، د ورونو ترمنځ، د مور د لور ترمنځ، د پلار د زوی ترمنځ دغه ضد و ضد بازي جار و جنجال وي، علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې داسې کار کېږي په کورنیو کې؟
تر ډېر حده ممکن ده چې یو عامل یې د یو د بل د حقوق نه مراعاتول دي. په کورنۍ کې تاسو پوهیږئ چې هر څوک ځان ته ځای لري، هر څوک ځان ته موقف لري، او هر څوک ځان ته صلاحیت لري. یو عامل یې ممکن ده چې دغه عدم د مراعات د حقوق دی یو بل دی. نو باعث دی کیږي چې کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته شي او زر زد بازی رامنځته شي.
استاد، اوس مثلا په یو کورنۍ کې دغه مشکلات رامنځته شو، د دوه خویندو منځ کې اختلافات دي، د مور د لور تر منځ کې اختلافات دي، جګرخونیانې دي، اوس مور پلار ته څه لازم دي چې د کوم کړو نه ګټه پورته کړي تر څو دغه موضوعات، البته دغه مشکلات، دغه زد زد بازی لږ سره کم کړي؟
چیرې مور پلار د فامیل هر اوستا د دوه موقف په اساس باندې وګوري، ترجیح ورنکړي، هر څه خپل حقوق ورکړي، دا خبرې وي. کله چې دغه رقم مشکلات رامنځته کیږي، باید هغه د دوی هغه جرړې یا ریښې باید وسیګل شي. باید فکر وکړي چې دغه فرد مثال زما زوی زما په ضد ولاړ دی، خدای نه مکړه، لور مې فرد مثال د اولادونو ترمنځ یو کشمکش ده، دغه جرړې باید معلومې کړي چې ریښې څه ده، ولې دغه رامنځته کیږي. کله چې ریښه یو موضوع معلوم شوه، بیا موږ کولای شو چې حل لارې مرته وسنجو.
استاد، اوس دغه تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې ده، د خویندو ترمنځ، د ورونو ترمنځ، د مور د لور ترمنځ، دا ټولنې ته او کورنۍ ته کومې رواني مشکلات
هسه پیږه چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې رواني روغتیا ته سلامه ورسیږي، فکر مخشوش شي، حواس مخشوش شي، نو دنه به توقع نه کیږي چې کله چې جامعې ته ځي، کله چې دفتر ته ځي، ممکن په شکل د اشکالو باندې د خپل عقده ظاهر کی، ممکن ده چې چا سره خرابیه و نه کړي، ولی اصلي عامل په کورنۍ کې دی. ولی دا کولای شي چې په باندې، په چاپریال کې، په محیط کې، په دفاترو کې هم د اضرار یالته ښکاره شي. او کورنۍ ته مشکلات باعث دی کی چې کورنۍ کې دغه تونزې ورځ پر ورځ زیات شي او حتی باعث د انحلال د کورنۍ شي.
استاد اوس د حل لارې څه دي چې باید کومې لارې پیشنهاد شي چې دغه مشکلات ته ختم ورکړ شي؟
ما مخکې عرض وکړو چې یوه لاره یې دا ده چې موږ په کورنۍ کې د هر چا حقوق مراعات ځکه مراتور پراس د کور کې واقع دي، هغو کنټرول د کور په لاس کې لري. نو ښه به دا وي چې مور او پلار لور ته خپل حقوق ورکړي، زوی ته خپل حقوق ورکړي، ترجیحات ورنه کړي. په اوسنۍ موږ په هیواد کې فکر کوم د څلوېښتو نه ډېر تلویزیونونه او د سدو نه ډېر راډیوګانې موجود دي. ښه به دا وي چې زموږ دغه رسنۍ چې فعلاً موجود لري دغه مسایل په خپلو برنامو کې ډېر خپاره کړي، روانشناسان راوغاړي، د حل لارې چارې ورته وسنجوي. دا کولای شي چې اسلامي کتابونه، روانشناسي کتابونه، تربیتي کتابونه ولولي او په اساس د خپل اولادونه وروزي.
ډېره مننه کوم استاد.
تاسو را مننه.
خو ګوردونکو، ارواپوهان وایي د ښه سواد درلودل، عامه پوهاوی، د یو بل د حقونو پیژندل او مراعاتول ټول هغه څه دي چې په یوه کورنۍ کې سالم شخصیتونه روزل شي. دا وو د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
سوالگریم جوابون هیروم برت درزم کچی جی پابنو جارکوم برت درزم کچی جی پابنو جارکوم برت درزم دشانونو د خزانه په امان سچي باغ دې دشانونو د خزانه په امان سچ پلو لپو اوشتي تويوم برته درځم پلو لپو اوشتي تويوم برته درځم اوس واغريام جوابونه غيروم برته درځم اسمان تر گریوان در رسیج منگل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پسکر وچو اوباوام برت درزم تناکی پسکر وچو اوباوام برت درزم سوال گریم جوابو نهیروام برت درزم تج بس وچی تمین وزرنا چما کے تج بس وچی تمین وزرنا پر سر پانی اور نہ چلاوم برت درزم پر سر پانی اور نہ چلاوم برت درزم سوال گنم جواب نہ میرا ہم برت Thank you. سرک د سبا پون میتال غیزی لیره نا کیچی سرک د سبا پون میتال غیزی لیره نا تو بنا پلی مو کی زنگوام برت درزم تو بنا پلی مو کی زنگوام برت درزم سوال گریم جواب نه سرکشی دمر گلیر سلامتی دمینی سرکشی دمر گلیر سلامتی وغاڑ کی دارون نچوام برت درزم وغاڑ کی دارون نچوام برت درزم.